په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو دا خپرونه یو ساعته ده چې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامې یوه برخه جوړوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د چونګاش یا سرطان 12مه د جولای میاشتې دریمه. د یو ساعته خپرونه په خبرونو پیلوو. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو د افغانستان په څو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تلفات اړولي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د ولایتونو په اکثر د مبارزې ریاستونو د لومړنیو راپورونو له مخې د روان کال چنګاښ له اومې نیټې څخه تر یولسمې نیټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول چې له امله یې په دغو ولایتونو کې اووه کسان شهیدان، نهه کسان ټپیان او درې سوه کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
شغلی رحیمی زیاته کړه چې د دغو سیلابونو له کبله تر سلو زیات څاروي هم تلف سوي او څه باندې زر جریبه کرنیز ځمکه هم خرابه سوې ده. د وزارت دغه راز د ننګرهار په سارک ولسوالۍ کې د هلیکوپټر په ذریعه په سیل کې د بند پاتې سویو پنځو کسانو د ژغورلو خبره کړې ده. په عین حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې په کاپیسا کې ټیمونو د سیلابونو له کبله زیانمنې سوي کورنۍ په نښه کړي چې لازمي مرستې ورسره وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په می میاشت کې نږدې یو نیم میلیون افغانانو ته د خپلو شریکانو په همکارۍ روغتیایي خدمات رسولي. دې سازمان پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خدمتونه یې د افغانستان د نهش پېته روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته وړاندې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې سازمان او نورو شریکانو زیاتره مرستې د افغانستان لرو پرتو سیمو کې په خوارځواکۍ اخته له امیندوارو ښځو او ماشومانو سره سوي دي. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک د روغتیایي خدماتو له نه رسېدو شکایتونه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ له بنګلادیش سره د راتلونکو دوو شل اوره سیالیو لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. په هغه اعلامیه کې چې کرکټ بورډ ازادي راډیو ته راستولی ویل سوي چې د راشد خان په لوبډل مشري شپاړس تنه لوبغاړي دغو لوبو ته غوره سوي دي. وروسته له هغې چې د کرکټ بورډ مشرتابه د لوبغاړو د غوروي کمیټه کې تګرات راوستل، د کمیټې ور بیا یو شمېر پخوانیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړی. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې به دوی شل اوره لوبې د روانې جولای میاشتې پر څوارلسمه او شپاړسمه او درې پنځو سواره لوبې د جولای پر پنځمه، اتمه او یولسمه نیټه ترسره کړي. د دغو لوبو لپاره افغان ملي لوبډله د شنبې په ورځ بنګلادیش ته رسېدلې ده. د ایران د استیناف یوې محکمې پیژندل سوې فعالې او خبریالې ګلرخ ابراهیمي ایرایي ته د پنځو کلونو سزا اورولې ده. دا خبره د هغې ملاتړیو پرون یکشنبه وکړه. نوموړی د اعتراضي غورځنګ په پیل کې نیول سوې او تر اوسه بندي ده. ایرایي چې په غیر قانوني غونډو او د ملي امنیت ضد تاوتریخوالي کې د ګډون په تور په زندان محکومه سوې، د استیناف په محکمه کې د اعتراض په توګه له راڅرګندېدو ډډه کړې ده او ویلي دي چې د محکمې مشروعیت نه مني. نوموړی په سپتمبر میاشت کې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د ماسا امینی د مړینې په وړاندې د اعتراضي لاریون په پیل کې د پولیسو لخوا په خپل کور کې ونیول سوه. د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس استازی وایي چې د مسکو لپاره یې ماموریت د بشرپالنې پر موضوع متمرکز و، نه د سولې پر طرحې. کاردینال ماتیو زوپی پرون یکشنبه وویل چې د سولې په اړه یې خبرې نه دي کړي. له دې مخکې ویل سوي وو چې پاپ فرانسیس له نوموړي غوښتي وو چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو ماموریت ترسره کړي. زو په تېره اونۍ مسکو ته د سفر په لړ کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له یوه سلاکار یوري اوشاکوف او د ارتودکس کلیسا له مشر پاتریارک کیریل سره وکتل. نوموړي دغه راز په جون میاشت کې په کیف کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره هم کتلي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د هوټلونو په زرګونو کارکوونکو پرون یکشنبه کاري اعتصاب وکړ. دغه کسان د خپلو معاشونو د زیاتېدو او بهتره امتیازونو غوښتنه کوي. د کارګرانو یوې محلي اتحادیې دا په تاریخ کې تر ټولو لوی اعتصاب بللی دی. د هوټلونو دغه کارکوونکي په لاس انجلس او اورنج کې د لویو هوټلونو مخې ته په داسې حال کې د اعتصاب په بڼه راغونډ سول چې د اوړي د رخصتیو او د سیلانیانو د سفر کولو موسم دی. د یونایټ هیر لوکل 11 په نوم د کارګرانو اتحادیې تیره میاشت دغه اعتصاب په پلوي رایه ورکړه او د هوټلونو کارکوونکو ته د ښه معاش او نورو امتیازونو غوښتنه کوي. د فرانسې د یوه وژل سوي زلمي انا پرون یکشنبه په فرانسې کې د قراری غوښتنه وکړه، کله چې د نایل په نوم دغه الجزایر الاصله ولس کلن زلمی تیره سیشنبه د یو پولیس په ډزو ووژل سو. په ټوله فرانسه کې پراخ اعتراضونه پیل سول. د نایل انا دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د پاریس په یوه څنډه کې د شاروال پر کور د حملې پر مهال موټر ته اور واچول سو. د نادیې په نوم د نایل انا د فرانسې بی اف ام تلویزیون ته د ټلیفوني مرکې پر مهال اعتراض کوونکو ته وویل بلوا بنده کړي. هغه ویلي بلوا کوونکي د هغه د لمسی لمړینې د پلمې په توګه کار اخلي. وړمه شپه هم په فرانسه کې اووه سوه نونس کسان نیول شوي وو. خبرونه مو د شپږو بجو په یو ساعته خپرونې کې واورېدل. د دې خپرونې په راپورونو کې اورئ ځینو مدني فعالانو، سیاستوالو او نورو څیرو په یوه کمپاین کې بیا له طالبانو غوښتنه کړې چې نور دي د نجونو د زده کړې مخه نه نیسي
او حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق چې تعلیم حق دی باید احترام شي.
سبب نوی دیلی د شنګهای د همکاري سازمان د سرمشریزي کوربه وي چې افغانستان هم په اجنډا کې شامل دی. د افغانانو پر هغه شکایت راپور اوري چې وایي د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. د خوست د معلولیت لرونکو کسانو پر ستونزو هم راپور خپروو.
اوس چې معیوب یو نو موږ هیڅ څه نشو کولی. لاس بله سارا خلخونای دی، قیمتي واجې نه موږ هیڅ رسیدګي نشو کولی.
د هیلو ورانګه رادیوی ډرامه هم په دې خپرونې کې راځي.
سیف الدین چې روژه ماته کړه په منډه ژرندې ته لاړ چې اوړه راوړي.
غنم په څه شي کې یې اوړه؟ زموږ کومه وسیله هم نشته.
له ګاونډیانو نه یې لاسګړی پسې راوستی و.
تر اوو بجو بیلابیل مطالب په خپرونې کې اورېدلی شئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغ لست. ورزو د خبرونې دراپورونو برخه ته یو شمیر افغان مدني فعالانو، سیاستوالو او د زده کړې فعالانو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په پیلې دو سره د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې نور دي په یوه یا بله پلمه د نجونو د زده کړې د بهیر مخه نه نیسي او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دي د ټولو نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. د دغه کمپاین تنظیمونکي وایي هدف دا دی چې ولس، نړیواله ټولنه او نور اړخونه د دغه دینی فرضي او بشري حق لپاره سره همغږي سي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي، نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي او همې د پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي. نور په دې راپور کې
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د پیلېدو په اعلامیه کې چې پرون د ورځې ناوخته خپره شوې ویل شوي چې نور د نجونو پر زده کړې بندیزونه د زغملو نه دي او پر افغانستان واکمن طالبان د ولس غوښتنو ته غاړه کیږدي او ټول نجونې د پرېږدي چې بېرته ښوونځیو ته لاړې شي. په اعلامیه کې ویل شوي نږدې دوه کاله کېږي چې د طالبانو له واکمنۍ سره د نجونو ښوونځي تړل شوي او د ولس، دیني عالمانو، قومي مشرانو، مدني ټولنې او نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره نه یوازې د ښوونځیو تړلې دروازې خلاصې نه شوې، بلکې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ بندې شوي دي. د اعلامیې له مخې یو شمېر طالب چارواکي دا بندیزونه موقت ګڼي او د نوې طرحې، نوي نصاب او مناسبو شرایطو خبرې کوي، خو لا هم په دې برخه کې د رڼا هېڅ څرک نه لیدل کېږي. د نجونو د زده کړې د دې ملي کمپاین د رسنیزې کمیټې غړي عنایت ناصر ازادي راډیو ته وویل د دې کمپاین هدف دا دی چې ژر تر ژره د نجونو ته بیرته د زده کړو زمینه برابره شي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، که هغه د تعلیم ته لاسرسی، که هغه د تعلیم کیفیت. تعلیم ته لاسرسی لومړی غوښتنه همدا ده سي او حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق چې تعلیم حق دی ته باید احترام وشي.
په خبره شوې اعلامیه کې پر ولس هم غږ شوی چې د خپلو زامنو په شان د خپلو لوڼو د زده کړې حق وغواړي او له حاکم نظام او هم نړیوالې ټولنې څخه خپلو مشروع، سولیزو او مدني غوښتنو ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو اکثرو اوریدونکو چې تل په خپلو پیغامونو کې د خپلو سیمو ستونزې رابرسیره کوي، په کراتو کراتو غوښتنه کړې چې طالبان د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بېرته پرانیزي. په دې هدف د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سوله ییز لاریونونه د طالبانو د چارواکو لخوا ځپل شوي او یو شمېر غړي د موقت وخت لپاره نیول شوي او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په څیر یو شمېر نور د زده کړې د حقونو مدني فعالان لا تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. د انجونو د زده کړې د ملي کمپاین د پیلېدو په مناسبت اعلان کې هم داشند اسلامي هیوادونو له سازمان او د اسلامي نړۍ له جهادو دینی عالمانو هم غوښتنه شوې چې هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان اوسني واکمنان په دې قانع کړي چې له زده کړو څخه د نجونو محرومول نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دی، بلکې د نړۍ په کچه د اسلام په اړه یو ناسم تصویر او پوهاوی رامنځته کوي. د دې کمپاین تنظیمونکو همدارنګ له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې د نجونو له تعلیم څخه ملاتړ ته دوام ورکړي او داسې لارې چارې غوره کړي چې د افغانستان ملي ګټې او ولس پکې زیانمن نه شي، خو چارواکي دې ته اړ کړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بیرته پرانیزي. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو یو اصلي لامل هم ده د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي.
ومردل چې یو شمیر افغان مدني فعالانو، سیاستوالو او نورو څیرو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په پیلېدو سره د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې نور دي په یوه یا بله پلمه د نجونو د زده کړې د بهیر مخنی نیسي او د ښوونځیو او پانتونونو دروازې د ټولو نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. د دغه کمپاین له یوه تنظیمونکي او مدني فعال خوشحال روحي سره نوریاس نوري مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې څومره کسانو په دغه کمپاین کې ګډون کړی او په څه ډول یې مخته وړی.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین دا یو غیر سیاسي، غیر ګوندي، یو سوله ییز ولسی خوځښ دی چې په دې کې د افغانستان ګڼ شمېر حتی په سلګونو پوهان، دینی عالمان، ملي، ټولنیز او علمي شخصیتونه د افغانستان د بیلابیلو قومونو، د بیلابیلو اقشارو او د بیلابیلو نظریاتو استازي په دې کمپاین کې ګډون لري. دا کمپاین یوازې یو هدف تر ځانګړې شوی دی چې هغه د نجونو د زده کړو حق دی. کمپاین به کاملا سوله ییز وي او د ټولو هغه سوله ییز لارې چارې که دا خبرې دي، که دا مذاکرات دي، که دا غونډې دي او که دا میډیا ده، نو لدې لارې به هڅې کېږي او اساسي هدف به دا وي چې څنګه غږ د سرپرست حکومت تر چارواکو پورې ورسیږي، د ولس غوښتنې، د ولس اندېښنې، د ولس هیلې له دوی سره شریکې شي. نو په دې استقامت کې د همغږۍ یو ګروپ جوړ شوی دی د دغه کمپاین د تنظیم او رهبري چارو لپاره چې هلته په مشوره باندې پریکړې کېږي او په مشوره باندې چارې پر مخ وړل کېږي.
روحي صاحب، د اعلامیې په یوه برخه کې مو ویلي چې له ولس نه غواړي چې د نجونو د زده کړو له ملي کمپاین سره مل شي او ویلي مو دي که چیرې ولس همغږی شي باور لرئ چې هیڅوک حق نشي خوړلی. آیا ستاسو په نظر ولس تر اوسه په دې برخه کې خپل کافي غږ نه دی اوچت کړی او ستاسو په اند ولس خپلې غوښتنې په څه ډول مطرح کولی شي؟
په دې کې شک نشته چې تر دې دمه ولس په وار وار خپلې غوښتنې مطرح کړې دي. دینی عالمانو، قومي مشرانو، مدني بنسټونو خپل غږ پورته کړی دی، اعتراضونه کړي دي او په دې برخه کې قرباني ورکړي دي. خو دا هلې ځلې تر ډیره خوري ورې وي او د دوی ترمنځ هغه لازمه همغږي او انسجام نه وو او یا هم کله کله به دا هلې ځلې لنډمهاله وي. موږ هڅه کوو چې دا ټولې هڅې سره منسجمې کړو او ټول غږونه سره همغږي کړو او د جرګو، د خبرو، د مذاکراتو لارې، د غونډو لارې او د میډیا لارې تر چارواکو پورې او د سرپرست حکومت تر غوګونو پورې خپل غوښتنې ورسوو، له هغوی سره کینو، سپینې خبرې ورسره وکړو او بالاخره دوی دا قانع کړو چې دوی دا بندیزونه چې لګولي دي نه یوازې د هیواد او د ملت په خیر نه دي، نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دي، بلکې حتی دا د سرپرست حکومت په خیر هم نه دي.
له نړیوالې ټولنې او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان او جهادو عالمانو مهم غوښتنه کړې چې پر طالبانو فشار راوړي او هغوی دې ته اړ کړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بیرته پرانیزي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او جهاد عالمان په څه ډول کولی شي پر طالبانو فشار راوړي چې د نجونو او ښځو په وړاندې له خپل اوسني دریځ څخه پشا شي؟
مونږ د نړیوالې ټولنې او همداراز د اسلامي نړۍ له سازمان او دینی مراجعو څخه مننه کوو چې د افغان ولس د غوښتنو ملاتړ کړی دی. خو مونږ لوی خوانه دوی نه هیله کوو چې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، خو له بلې خوانه مونږ زموږ پاند د نړیوالې ټولنې او د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو او د اسلامي هیوادونو د سازمان او همدارز زموږ د ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ لازمه همغږي نه لیدل کیږي او دوی په دغه مسایلو کې سره یو واحد دریز نه لري. زموږ هڅه به دا وي چې د دوی ترمنځ یو همغږي رامنځته شي او دوی یو واحد دریز غوره کړي. په دغه برخه کې نړیوال کنفرانسونو ته اړتیا شته او ځینې نړیوال هیئتونه باید افغانستان ته لاړ شي او په دغه برخه کې له سرپرست حکومت سره جدي خبرې وکړي. همداراز به موږ زیات تمرکز به زموږ د اسلامي هیوادونو پر سازمان او د اسلامي نړۍ په دینی عالمانو باندې وي. زموږ غوښتنه به دا وي چې دوی په دې برخه کې ځانګړي کنفرانسونه جوړ کړي او دینی عالمانو نه به زموږ غوښتنه دا وي چې ډېر واضح دریز ونیسي او واضح په دې برخه کې خپل فتوا ورکړي او هیئتونه ولیږي او د طالبانو سره په دې برخه کې سپینې خبرې وکړي. نو انشاءالله چې د دوی هلې ځلې به خامخا ځای ونیسي.
د نجونو د تعلیم په ملاتړ د یو پیلسیوي کمپاین یو تنظیمونکی او مدني فعال خوشحال روحي وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحال د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
سبا سیشن بابا نوې ډیلی د شنګهای د همکاري سازمان د سرمشریزي کوربوي. دغه سرمشریزه چې په انلاین یا مجازي بڼه ترسره کیږي، افغانستان یې د اجنډا یو مهمه موضوع ده. د دې سازمان 15 غړي هیوادونه له افغانستان سره ګډه پوله لري او پر دې هیواد د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته ځینې وختونه د دې هیواد روان وضعیت په تیر امنیت تخپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. د طالبانو د حکومت چې تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی چارواکي د سرمشریزې ته نه دي بلل سوي. نور په دې راپور کې
نوی ډلی به سبا سهشنبه د امن یا سیکور په نوم د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې کوربه وي. دا به له 2018 میلادي کال راهیسې چې هند له پاکستان سره په ګډه د دې سازمان د بشپړ غړي په توګه منل شوی اول وار وي چې دا هیواد د سازمان د سرمشریزې کوربتوب کوي. د هند صدراعظم نریندرا مودي به د دې سرمشریزې مشري کوي چې د نورو مشرانو تر څنګ خپل سیال د پاکستان صدراعظم شهباز شریف ته هم په دې سرمشریزه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ تایید کړه چې شریف به په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. پر پاکستان او هند سربیره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دې هیواد د روان وضعیت په اړه تل اندېښنې څرګندې کړې دي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان نور غړي هم د افغانستان روان وضعیت ته اندېښمن دي. افغانستان چې د دې سازمان څارونکی غړی دی، تل د دې سازمان د غونډو او سرمشریزو په اجنډا کې د بحث یوه مهمه موضوع وه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې به د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وشي. د دې سازمان اکثر غړي چې 15 له افغانستان سره ګډه پوله لري، د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر دې هیواد واکمن شوي، د دې هیواد روان بشري، سیاسي او امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي. په تېره د دې سازمان د منځنۍ آسیا غړي هیوادونه تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان او قزاقستان اندېښنه لري چې سخت دریز له هغه ځایه د دوی هیوادونو ته مخونه کړي. خو طالب چارواکو تل دغه اندېښنې بې ځایه بللې او ډاډې ورکړی چې د نور د بې ثباتۍ لپاره به د افغانستان له خاورې هېڅکله کار وانه اخیستل شي. د منځنۍ آسیا احتمالي بې ثباتي هم د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو یوه ستره امنیتي اندېښنه بلل کیږي. که څه هم په 2013 میلادي کال کې د شانګهای د همکاري سازمان د افغانستان د تماس ډلې په رامنځته کولو سره د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره یو اقدام وکړ، خو وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې د دې سازمان په غونډو او سرمشریزو کې د افغانستان څوکۍ خالي ده. د نوې ډلی سرمشریزې ته هم د طالبانو د حکومت چې تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی استازی نه دی بلل شوي. د نوی ډلی په کوربتوب دا سرمشریزه له دې پلوه هم مهمه ده چې ایران چې تر دا وروستیو پورې د څارون کې موقف درلود، په دې سرمشریزه کې رسمن د سازمان بشپړ غړیتوب حاصلوي. د شانګهای د همکاري سازمان چې بنسټ د شانګهای په نوم 50 هیوادونو د ایورو آسیا په سیمه کې د طرحې ګرۍ بیلتون پالنې او افراطیه سره د مبارزې په هدف ښیي، په 2001 کال یې خپل نوم نوي ته بدل کړ چې غړیتوب ته په پراختیا ورکولو سره د اقتصاد او سوداګرۍ په ګډون پراخه اجنډا خپله کړې ده. په اوس وخت کې چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان بشپړ غړي دي او ایران به هم په دې سرمشریزه کې د نهم بشپړ غړي په توګه ومنل شي.
تاکل سوی د هند صدر اعظم نریندر مودی په بلنه د شانګهای د همکاري سازمان بل غونډه سبا د جولای پر 4 په آنلاین ډول وسی. آیا یو باثبات افغانستان د شانګهای د همکاري سازمان د ټولو غړو په ګټه دی؟ که خبره داسې وي، دوی د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره څه ډول لاره باید غوره کړي چې خپل دې هدف ته ورسیږي؟ د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد وایي
د شانګهای د همکارۍ سازمان یو مهم او بانفوذ منطقوي او نړیوال سازمان دی چې پریکړې د منطقې په هیوادونو په ځانګړې توګه په افغانستان اثر او اغیز درلودلی شي. نو په دې اساس باندې چې اوس ایران هم ودغه سازمان ته ور اضافه کیږي، غړیتوب ترلاسه کوي، زه فکر کوم چې په منطقوي لحاظ به د دوی پریکړې اغیزمنې وي، په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه. نو که دوی چیرته د افغانستان په اړه یو مشترکه ستراتیژي او پالیسي ولري، زه فکر کوم چې اوسني حاکمان به مجبور کړي تر څو د نړۍ سره د منطقې د هیوادونو او د خپل خلکو سره تعامل ولري او د خلکو غوښتنې او د منطقې د هیوادونو غوښتنې په نظر کې ونیسي. ځکه د منطقې ځینې هیوادونه چې د شانګهای د سازمان غړیتوب لري او د شانګهای د سازمان هغه بنسټګر دي لکه روسیه او چین، هغه په تیرو 60 کلونو کې د همدغه ډلې سره په غیر مستقیمه توګه باندې یا په مستقیمه توګه د دوی سره مرسته کوله، او اوس هم غیر رسمي ډیپلوماټیک حضور لري په افغانستان کې. نو دوی کولای شي چې د خپل پریکړو او د خپل تصامیمو او د خپل محدودیتونو او د خپل تعزیراتو لپاره اوسنۍ حاکمان دې ته حاضر کړي تر څو پوری د نړۍ او د خپل خلکو غوښتنو ته یا لبای کوي او یا هم اور سره تعامل ولري.
د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدرد.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبان حکومت ادعا کوي چې د پرمختللو هیوادونو پرتله افغانستان کې د خوراکي توکو بې چټي سوي، خو ځینې افغانان بیا وایي چې د بیکاری او بیوزلۍ له کبله د شایانو درنیول توان نه لري. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د خوراکي توکو د بایو د چټوالي لامل په افغانستان کې د حاصلاتو د فصل را رسیدل او د خلکو د اقتصاد چټوالي دی چې په بازارونو کې د تقاضا د کمښت لامل سوی. دا هم په اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې زیات شمېر افغانان د عایداتو له کموالي او بیکاري شکایت کوي، د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې د احصایې نړۍ په نوم یا د ورلد آف سټیټسټیک د ټویټر پاڼې د شمېرو په حواله په یوه ټویټ کې ویلي څېړنو ښودلي چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه منفي یو ته رسېدلې ده. د احصایې نړۍ د ټویټر پاڼه ویب پاڼه نه لري، یو یوټیوب چینل لري او دا روښانه نه ده چې په کوم سازمان پورې اړه لري. مجاهد زیاته کړه چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې د ډیرو پرمختللو هیوادونو په پرتله ټیټې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د خوراکي توکو د بیو ټیټوالی تاییدوي او وایي که ټیټې هم دي خلک د پیرلو توان نه لري. دوی وایي بیکاري یې لویه ستونزه ده. د کابل ښار یو دوکاندار محمد ظریف وایي
توکي ارزانه دي خو بیکاری زیاته ده. همدا اوس خلک چې راځي او څه اخلي خو پیسې نه لري. د بیلګې په توګه یو ډبه غوړي په خوا 2400 او اوس 1600 دي، خو پیسې نشته. موږ که هم په خوا یو څه یو چارک اخیستل اوس یو پاو اخلو، خو هم 500 عاید اوس 300 ده. زموږ لګښتونه نه پوره کیږي.
د لغمان ولایت اوسیدونکی داد الله چې د څو میاشتو راهیسې بیکاره دی هم همدا خبره کوي.
په وظیفه باندې نه اوسي، په معاش باندې نه اوسي، کار ورته نه وي، کټول بازار چې یو روپۍ شي نو دسره نه وي څه کوي.
یوه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې ولیکل شي وایي د کورنۍ نارینه یې بېکاره دي او د خوراکي توکو د پیرلو لپاره پیسې نه لري.
زموږ د کورنۍ نارینه کار نه لري او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. طالبان وایي چې خوراکي توکي ارزانه شوي دي که یوه افغانۍ هم شوي وي چې پیسې نه وي له کومه یې ترلاسه کړي.
خو په افغانستان کې د خوراکي توکو د ارزانه کېدو لامل څه دی او ولې په دغه هېواد کې د خوراکي توکو بیې د نورو هېوادونو په پرتله ټیټې شوي دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د اقتصادي چارو پوه محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېکارۍ او بېوزلۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وروستی احصایه ښیي چې په افغانستان کې 28.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمېر تر 15 میلیونه ډېر خوراکي خوندیتوب نه لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په خوست ولایت کې معلول کسان وایي چې بیلابیل ستونزې لري چې لا یې چا د حل لپاره اقدام نه دی کړی. دا هم تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال پر راپور کې.
د خوست د زازی میدان د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو معیوبین وایي چې اقتصاد کمزوری دی او له دې کبله د ژوند په ټولو برخو کې ګڼې ستونزې لري. دوی زیاتوي لیوی خو هغه پیسې چې یو کال بل کال به ورکول کېدی کمی شوي او بل لوري ته په وخت نه ورکول کېږي چې هغه خپل ډیر اړین ضرورتونه ورباندې پوره کړي. د سازي میدان د غذا غونډې اوسیدونکي خواسته ګل مشال راډیو ته وویل،
اوس چې مایوب یو نو موږ هیڅ نه شو کولای، لاس بل سارا خلخونه دی، قیمتې واجې نه موږ هیڅ رسیدګي نه شو کولای چې موږ خپلو بچی ته خوراک چې کوکو ته پیدا کړو. تنخوا پروسه کوله راسي موږ نه دی لیدلې، پروسه کولې 2000 روپۍ روکوي، 15 سپیک او 3 لس سپی، نور موږ هغه راسي موږ ته تنخواني نه دی روکوړي.
د زازی میدان اوسیدونکي له پخوانه له مزرو یو شمېر مزرین توکي جوړوي، خو بیا یې دومره لږه ده چې په دې توکو د اوړو غوړیو یا نورو خوراکي توکو رانیول ډېر ستونزمن دي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي وزیر بادشاه چې په جګړو کې دواړه پښې د لاسه ورکړي وایي،
دا شهیدان یا میوبین یا کونډې رنډې دا هیڅ شیان لري، پیسې نه لري، مقصد میړونه مړه دي، څوک نه لري، ماشومان یې پوتې دي، لور نو کار بار شتانه دي، نو څه وکړو؟ اوس چې یې غنم پیدا شي هغه غلې ووایي اوسي، لور شی نه لري نه، نو کونډې رنډې وشه نو اوسې دي، ټوټال اوس نیولی بل ته اوس نیولی اوسي، دا کور ورکې دی.
د زازی میدان د سوکې کلی اوسیدونکو محمد جانان بیا وایي، کچیر مؤسسه خیریه ټولنې او د ټولنې شتمن کسان ورسره د نقدو پیسو، خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ونی کی، د گزارې هیڅ بل چاره نه لري.
اوس مو کور کې وړو بچی دي، زره شان کوا چې خپل مزدوري وکم، باید مو ته دوی کومکو کی چې خپل بچی ته مسول کور خرو خرڅه ده، ز پرا کم بو سره پرا کومکو کی، مو بچی دي زره شان کوا چې مسول بدیا خارج کی، بل زو کی ز کو مزدوري وکم، ز خپل بچی دوی زیدونه دا غوښتنه کوم چې باید موږ سره پرا پرا کومک وشي، کدی پیسو وي، کدی مواد وي، چې هر شي موږ سره کومک وشي.
بلوري ته په خوست کې ځای طالب چارواکي وایي، تر ډیره د معیوبینو او شهیدانو د کورنیو اسناد ارزیابي شوي، بودیجه منظوره شوي او په نږدې راتلونکي کې به هغوی ته معاشونه ورکړل شي. د شهیدانو او معلولینو امیر مولوي عبدالرحیم وویل،
تر اوسه پورې تصفیه روانه او بل بودیجه نو تقسیم شوي، تن درې څلور ورځې مخکې تقسیم شوله، په امید مې ده ان شاء الله په دې دوه هفتو شلو ورځو کې به د دې پر ټول معاشاتو ان شاء الله هغه وزیر بانک ته هغه نه اخیستل شي.
د چارواکو په وینا په خوست کې ټول 15,416 تنه معلولین او 2,386 تنه شهیدان ثبت شوي چې د شهیدانو کورنیو او معلولیت لرونکو کسانو ته کارتونه ورکړل شوي او خپل کلنی امتیازات ترلاسه کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپریږي. خوست د دې ساعت مهم خبرونه بیا را سره واورئ. د د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو د افغانستان په څو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تلفات اړولي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د ولایتونو په اکثر د مبارزې ریاستونو د لومړنیو راپورونو له مخې د روان کال چنګاښ له 8 نیټې څخه تر 11 نیټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول چې له امله یې په دغو ولایتونو کې 9 کسان شهیدان، 9 کسان ټپیان او 300 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
شغلی رحیمی زیاته کړه چې د دغو سیلابونو له کبله تر سلو زیات څاروي هم تلف شوي او څه باندې زر جریبه کرنی زمځکه هم خرابه شوې ده. د وزارت دغه راز د ننګرهار په سارک ولسوالۍ کې د هلیکوپټر په ذریعه په سیل کې د بند پاتې سویو 15 کسانو د ژغورلو خبره کړې ده. په عین حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په کاپیسا کې ټیمونو د سیلابونو له کبله زیانمنې شوي کورنۍ په نښه کړي چې لازمي مرستې ورسره وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په میاشت کې نږدې 1.5 میلیون افغانانو ته د خپلو شریکانو په همکارۍ روغتیایي خدمات رسولي. د سازمان پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خدمتونه یې د افغانستان د 9 شپېته روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته وړاندې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې سازمان او نورو شریکانو زیاتره مرستې د افغانستان لرو پرتو سیمو کې په خوارځواکۍ اخته له امیندوارو ښځو او ماشومانو سره سوي دي. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک د روغتیایي خدماتو له نه رسېدو شکایتونه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ له بنګلادیش سره د راتلونکو 2 شل اوورز سیالیو لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. په هغه اعلامیه کې چې کرکټ بورډ ازادي راډیو ته راستولی ویل سوي چې د راشد خان په لوبډل مشري 14 تنه لوبغاړي د غلوبو ته غوره سوي دي. وروسته له هغې چې د کرکټ بورډ مشرتابه د لوبغاړو د غوراوي کمیټه کې تغیرات راوستل، د کمیټې ور بیا یو شمېر پخوانیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړی. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې به 2 شل اوورز لوبې د رواني جولای میاشتې پر 14 او 16 او 3 15 اوورز لوبې د جولای پر 15، 8 او 11 نیټه ترسره کړي. د دغو لوبو لپاره افغان ملي لوبډله د شنبې په ورځ بنګلادیش ته رسېدلې ده. د ایران د استیناف یوې محکمې پیژندل سوې فعالې او خبریالې ګلرخ ابراهیمی ایرایی ته د 5 کلونو سزا اورولې ده. دا خبره د هغې ملاتړیو پرون یکشنبه وکړه. نوموړی د اعتراضي غورځنګ په پیل کې نیول سوې او تر اوسه بندي ده. ایرایی چې په غیر قانوني غونډو او د ملي امنیت ضد تاوتریخوالي کې د ګډون په تور په زندان محکومه سوې، د استیناف په محکمه کې د اعتراض په توګه له راڅرګندېدو ډډه کړې ده او ویلي دي چې د محکمې مشروعیت نه مني. نوموړی په سپتمبر میاشت کې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د ماسا امینی د مړینې په وړاندې د اعتراضي لاریون په پیل کې د پولیسو لخوا په خپل کور کې ونیول سوه.
رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
درنو دوستانو سلامونه او مینا، ستاسو د خیرختیا په هیله. تاسو به د ډرامې په تیرو برخو کې د خیرختیا او سلامتیا په هکله د ډاکټر خالد مشورې او لارښوونې اوریدلې وي. زما غوښتنه دا ده، راځئ چې خپل چم او ګاونډ پاک او ښکلی جوړ کړو، څو په دغه ګلبڼ کې زموږ ګلونه ماشومان ښه هوسا ژوند وکړي. راشئ چې هم ځان هم خپل ماشومان عادت کړو چې له پاکو اوبو ګټه واخلي او د اړتیا پر مهال کناره ابتلاړ شي. پاکي او نظافت ته پاملرنه خپل عادت وګرځوو.
زه خوایم چې د کلا په دې کونج کې بخوي
د شمس موري په څه خواره وي لګیای
د خیالي پلاره لدی زای دامات ګټ لوخي کاودی او لرګی لری کوم.
نو ولی لدی زای لری کوي
خو چې دا زای وزګار شي کناره بدلته خراشي د کور لا کوټو بم لری وی کڅنګ ته سپکه وای.
زه پکې نه وایم، خو خیالي به یې جوړ نه کی.
جوړوي، ما ورته ویلي دي، او د پخپلم د ډاکټر خالد خبرې اوریدلې دي.
د ډاکټر خالد خبرې به په یو غوږ اوریدلې وي، په بل به یې ایسته ایستلې وي.
نه، راته وی ویل چې کناره به خامخا جوړوم.
ښه، چې داسې ده بیا خو سمه ده. صبر چې دا ځینې مات لوښي زه ما خوښوم.
نه نه، د شمس پلاره ته به لاس نه ور وړې، ته مریض سړی آرام وکړه.
چې شمس څه شو؟ لکه چې بیا کوترې الوزوي که څه کوي؟
کوترې نه الوزوي، په خیالي پسې مې لیږلی دی چې راشي د خاورو او تیږو بندوبست یې وکړي.
ښه، بیا خو دې ښه کړي دي. هغه دي شمس او خیالي هم جوړه راغلل.
اوهو، نام خدای دې وي، دا ځای خو مو له لوکو کودیو اوزګار کړی دی.
اوزویا، بس دا یو څو ورځې خواري به پکې وکړو، کناره به جوړ شي.
مورې، د ډاکټر خالد خبرې ټول کلیوالو منلې دي.
شمس زویا، څنګه یې منلې دي؟
خو ټول کلیوال لګیا دي کناره بونه جوړوي.
کلیوال ښه کوي، ډاکتران وایي چې د باندې په پټیو او نورو ځایونو کې حاجت را پکول مرضونه پیدا کوي.
پلارا، دا خبرې هغه ورځ ډاکټر خالد هم وکړې.
خیالي زویا، زه خو مریض یم، اوس ته تکړه شه چې زرې جوړ کړي.
پلارا، ستا په ځای موږ د خیالي لالا سره کار کوو.
برکت شي شمس زویا، بې تا دې نه شم.
مورې، ته اوس دې خوشه، دا غټ غټ لرګي به زه یوسم، د کلا دا کونج به مزګار شي.
ښه ده زویا، په دې غټو غټو لرګیو زما وس نه رسېده.
بس وایم، ما ته یې پرېږده، په یوه شیبه کې به یې لرې کړم.
یاره خیالي زویا، چې داسې وکړه کملا ورته وتړي، داسې یو بوله چې په څو ورځو کې به یې جوړ کړي.
د شیر زمان پلاره، د اوجرې نه رالی که د بهر نه؟
له اوجرې نه یم راغلی، د باندې په ځمکو او باغونو ګرځېدم.
لکه چې اوجرې ته مولوی واسی راغلی دی، له تا سره یې څه کار دی؟
ښه ده، زه به هم اوجرې ته ورشم، پوښتنه به ترې وکړم چې څه کار دی.
سمه ده.
اوهو، دا خو مولوی صاحب واسی زموږ اوجرې ته راغلی دی. السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ملک صاحب اصغر خان خدا چرا پیدا شوی؟
کور دی ودان مولوی صاحب، هر کله راشی. بس نو، دی کلی کور په خدمت کې ستړی یم.
خدای دی خیر در که ملک صاحب، دی ولس خدمت دی خدای خدمت ده. انشالله چې الله تعالی به بدله در کړي.
انشالله، په خوله دې برکت شه مولوی صاحب. ودې نه ویل چې موږ غریبان دې څنګه په یاد شولو، خیرت خو به وي؟
څه وایم ملک صاحب، یوه خبره مې راوړې ده. ما ویل د خوشحال خیلو کلي خلکو کلي ته سړک ور تېر کړه، اوس نو ماشاءالله د کلي خلک ډېر آرام او آسوده دي. ما ویل ستا څه نظر دی که موږ او تاسې هم خپل کلي ته سړک ور تېر کړو؟
یاره مولوی صاحب، وایم اما تل خدای اورېدلی دی چې کارغه د زرکه تک کوو خپل یې هېر شو، هسې نه چې د نورو خلکو د تجربو په عملي کولو کې ځان خراب کړو. د سړک جوړول خو څه اسانه کار نه دی
ملک صاحب. دا منم چې هیڅ کار اسانه نه دی، که زحمت ونه باسو نو راحت نشته.
ښه مولوی صاحب، خیر، دا به درسره ومنم چې هیڅ کار ناممکن نه دی، خو ته اوس دا ووایه چې په دې سړک جوړولو کې څه غوړه مړۍ شته او که نه؟
دا ته څه وایې ملک صاحب، غوړه مړۍ څه ته وایي؟ صحیح پې پوه نه شوم په خبره دی.
مولوی صاحب، مقصد مې دا دی چې د سړک جوړول خو غټ کار دی، او بله دا چې دا سړک خو په تش لاس نه جوړېږي، څه پیسې مایسې مو درک کړي دي او که نه؟
نه نه، پیسې به له کومه کړو او له چا به یې واخلو؟ ولس ځان ته حیران ده ملک صاحب، او دا سړک خو نه کومه موسسه جوړوي چې پیسې پکې وي، او نه کوم سوداګر.
نه نو مولوی صاحب، ته څه وایې چې موږ به څنګه په کلي کې سړک جوړ کړو؟ دا کارونه بې پیسو نه کېږي مولوی صاحب، نن سبا څوک تشه خبرې هم بې پیسو نه کوي.
لکه څنګه چې د خوشحال خیلو کلي خلکو جوړ کړه، هماغسې به یې موږ هم جوړ کړو. ولې موږ له هغو نه کم یو؟ موږ هم هر څه لرو، یوازې لږ همت پکار دی ملک صاحب.
د خوشحال خیلو کلي خلکو څنګه جوړ کړو؟ زه خو نه یم خبر.
هغوی د سړک جوړولو لپاره شرونه وکړه، ښځو، نارینهوو، ځوانانو او زړو ټولو پکې برخه واخیسته، او تر کلي یې سړک تېر کړه. اوس موټر پاس عین کلي ته ورخیږي.
یاره مولای صاحب، له دې غوړې کروانه به تیر شو، اس خوشی لنجې به پکې پیدا شي.
ملک صاحب، خوشی خان پکې ما جوړاوه، څه لنجې به پکې پیدا شي؟ دا خو دې ټول ولس دې وسهنه لپاره جوړو، زو ته خو څه ځان ته نه جوړو.
ګوره مولای صاحب، ما ته خپل خلک معلوم دي، بیا به ور سره لاس او ګریوان یو. څوک به وایي چې زما ځمکه پکې دي، زه سړک مړک نه غواړم، څوک به وایي چې زه پکې کار نه کوم.
ملک صاحب، داسې نه ده چې ته وایې، وایې دې ولس زور دی، خدای زور دی، چې ولس را سره دي د هیڅ شي غم به نه کوو.
یاره مولوی صاحب، تاسو د سړک څه لیدل دي؟ سړک لا څه وي؟ تر اوسه مو چې نه درلود څه وشول؟ ها
وا ملک صاحب، نور به نو څه کېږي؟ مریضان په کټونو کې تو عمومي سړک وړو، سودا په خرو کلي ته راوړو، خام او خادۍ کې مو څومره په عذاب یو.
مولوی صاحب، ګمان مې نه کېږي چې دا وړۍ به سړی شي. راځه له دې خبرو تیر شه، تر اوسه مو چې څنګه ژوند کړی دی همداسې به روان یو. وایي یتیم په ژړا پوخ وي.
یاره ملک صاحب، ما خپله غاړه در باندې خلاصه کړه، نور نو ستا خپله خوښه ده. ښه نو ملک صاحب، زه به ستا په اجازه درنه لاړ شم.
نه نه مولوی صاحب، چیرته ځې چیرته ځې؟ روژه ماتی به د ما سره وکړي، بیا به لاړ شي.
نه نه، کور دې ودان ملک صاحب، تو روژه ماتی ډېر وخت ده.
واه واه، دا مینې لونګینې وریجې خو ډېرې ښې پخې شوې دي.
واه واه، دا سره ممیز پکه څومره ښکلی ښکاري. یار ما ته مصیبت سمېشه لونګینې دي پکړې دي.
د شالونګین د پاره بایده دي وریجم شالونګینې پخې شي.
ما ته مصیبت چې دا خوروا به څنګه راغلې وي؟
مزه به په روژه ماتې کې وګورو، خو له رنګه ښکاري چې خوندوره به وي. کاسې او نور لوښي دي وینځل؟
او پاک صفا مې مینځلي، بې غمه اوسئ.
ښه چې داسې ده، ته به اوس یو کار وکړې.
وایم مدخانه، څه وکړم؟
د لاسونو اوبه سره له صابون تیارې کړه.
وایم امر دې په دواړو سترګو منظور دی.
عاشقه، راځئ دسترخوان ته کښېنئ، ډوډۍ تیاره ده، اوس به د ماښام اذان وکړي له خیره.
جل جلاله، روژه ماته کوئ، اذان یې وکړو.
کاکا خوشحاله، ته وشا وی توبه خدایه، خوله مې خطا شوه. ته واشوق لاسونه ونیسئ چې اوبه درته واچوم.
سمه ده، په عزت اوسئ، واچوه.
ونیسه دا صابون هم درواخله.
خیر اسئ، خدای دې اجر درکړي. عاشق ته مو اوبه واچوه.
عاشقه، را وړاندې شه، ونیسه.
را واچوه خیالي
بره، دا صابون هم واخله.
چه لاسونه ورته صفا کړه. خیر بیسی، خیر بیسی. عاشقه، راځئ دسترخوان ته کښېنئ، ډوډۍ تیاره ده، بسم الله کوئ د خیره.
راځئ مهرباني، را دیخوا کړه، دیخوا شه. بسم الله.
اخ نام خدای دی یاره، چې وایم داسې خوندور خواړه ما په ټول عمر کې نه و خوړلي. مهرباني، بسم الله کوئ.
عاشقه، دا نو د اخلاص خواړه دي، خود به خوندور وي.
عاشق الله، دا فانتا ورته وایي که مانتا؟ دا خوږې اوبه هم ورپسې وغړپوه.
راځي خوکه، سمه ده سمه ده، چنار ګوره. الحمدلله، دا خوږې اوبه خو لا پسې ښې لګېږي.
وایم دارو دې شه، نوش جان دې شاله. وای نه، توبه خدایه، عاشقه.
خیالي ته غلی شه، خوله دې خطا کېږي. زور ته وایم عاشقه، څنګه ده؟ ډوډۍ دې په زړه ده که نه؟ شاله ونګینه ده که نه؟
وایم بیخي شاله ونګینه ده.
ښه نو عاشقه، اوس خو به دې په زړه کې د خفګان او غصې ګونځه نه وي پاتې. له چنارګل، خیالي او همت خان سره خو به پخلایې که نه؟
خوشحال کاکا، هوښیاران وایي چې زړه ښه شي دعا وشي. وایم بیخي ورسره پخلایم، بیا به په عمر کې ترې مرور نه شم. هو
چای به تیارم، دلته ایښی چې سیف الدین زوی مې راشي، ستړی به وي، ستومانی به یې پرې ورکه شي. ټوله ورځ روژه په خوله کار کوي.
بی بی زبیدی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. د سیف الدین پلاره، ستړی مشه؟
ښه ده شي بی بی زبیدی، الله دې درد و رنج نه وساته.
آمین. لا تا سره سړیا، دلته په دې کټ کې کښېنه.
ښه ده، الله دې اجر درکړي.
ته صبر چې دا بالښت دم څنګ ته کېږدم، نو دمه به دې جوړه شي.
پیزا توسی بی بی زبایدی سیف الدین چیرته ده؟
په کور کې دومره اوړه نه و چې په سترګه کې یې واچوه. سیف الدین چې روژه ماته کړه په منډه ژرندې ته لاړ چې اوړه راوړي.
غنمې په څه شي کې وي اوړه؟ زموږ خو کومه وسیله هم نشته.
له ګاونډیانو نه یې لاسګاډی پسې راوستی و.
یاره له ګاونډیانو سره دې خدای پاک ښه وکړي.
آمین. ته صبر، مخکې مې چای دم کړی و چې یوه پیاله چای درته واچوم.
نه نه، اوس یې نه څښم، چې سیف الدین زوی مې راشي په ګډه به بیا وڅښو.
شکر دی، هغه دی سیف الدین زوی مې راغی، اوړه یې په لاسګاډي کې راوړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو.
زویا ستړی مشی؟
جنتی شي مورې.
سیف الدین زویا په خیر راغلی؟
په عزت شي پلاره.
زویا دلته په دغه کټ کې راځه، دلته راسره کښېنه.
ښه ده پلاره.
د سیف الدین مورې، اوس نو ما او سیف الدین دواړو ته چای واچوه، ته یې هم ځان ته واچوه چې په ګډه چای بیل خوند لري.
ښه دی، دغه ده دستي.
پلاره، د خوشحال خیل کلي ته پاس ډېر ښه سړک ور تیر کړی دی، ارمان چې زموږ کلیوال هم کلي ته سړک را تیر کړي.
سیف الدین زویا، دا خبره مې ملک صاحب اصغر ته ور یاده کړه، خو په زړه یې ښه ونه لګېده.
ولې؟
یاره څه ووایم، ویل یې چې غوړ شخوند پکې نه وي، داسې سړک مې نه دی پکار.
له غوړ شخوند یې مقصد څه و؟
مقصد یې دا و چې د ده جب پکې نه ډکېده، نور نو د کلي په غم کې نه وه. ما ان سوال ځواب سره ونه کړه، ما ویل ورک یې کړه، هسې نه چې زړه یې رانه بد شي.
مورې ګورې ورته، دا خټه ښه تریکناکه شوه.
وزویا په برکت شي، نام خدای دې وي د کار سړی، خو هیله دې کار ته مخه نه وه.
دادا اوس خو مې کار ته مخه شوه، ته ګوره چې څنګه کناراب جوړوم.
د کار پیل سخت وي، چې یوارې کار پیل شي بیا په خپله کېږي زویا.
خیالي لالا، دا نورې خاورې هم په بیلچه واړوه.
شمسه ورورکه، دا بیا وروسته جوړوم. اوس ته مور مې یوه یوه خښته راکوئ چې د کناره په جوړولو فایل وکړم.
ښه سمه ده
مورې، دا نږدې څو دانې خښتې راکه.
ښه ده زویا، واخله.
مورې تاسو هم ګورئ چې د کناره دیوال سم راشي.
ښه ده زویا.
دا دی، دا خو سمې راغلی.
خیالي لالا، دا خو دې ډېرې ښې ولګولې.
دعا دې په کار ده شمس ورورکه، وایم سایلې کوه.
خیالي زویا، دادی خښتې مې کېښودې او خټم.
ښه ده مورې، نورې نو ماته پرېږده.
خیالي زویا.
څه دې ویل مورې؟
مور دې جار شه، دا خښتې ماته کمې ښکاري.
د کور د باندې مې خښتې ډېرې راوړي، ته صبر زه به هغه هم په لاسګاډي کې راوړم. تاسو دا نوره لمده خاوره په بیلچه واړوئ چې ښه سریکناکه شي.
ښه ده زویا.
د خیالي مورې، خیالي لکه چې وتښتېد او کار یې تاسو ته در پرېښود.
نه خیالي د تېښتې سړی نه دی، په لاسګاډي کې خښتې راوړي.
پلاره ته وګوره، دا خښتې څومره ښې لګولي.
وا وا، نه مې خدای دې وي، دا خیالي لګولي دي.
نو ستا څه خیال دی چې پیریانو لګولي دي؟ خود خیالي لګولي دي.
له خیالي نه مې دومره تمه نه وه، د چا خبره، دا خو سم ګل کار دی.
د خیالي پلاره، وایي تر ډیوې لاندې تیاره وي، چې یو وار په کار بلد شي بیا به نور هم تکړه شي.
بس خدای دې تکړه کړي، وایم چې خاورې په لاس کې اخلي، خدای دې ورته سره زر کړي.
آمین.
پلاره ته وګوره چې دا خښتې مې سمې لګولې دي که نه.
یاره خیالي زویه، ډېرې دعاوې مې درته وکړې، ډېرې ښې دې لګولې دي.
زه به یو ځل دا خښتې راوړم، بیا به ته او مور مې راته ولاړ وی، زه به خښتې لګوم او تاسو به یې ګورئ چې ښې لګوم که نه.
او پل بشي ګولي څنګه د چنې په غاړه لکه ویشتلې مرغۍ ځان ته ناسته یې خیرات خو به وي
شریفې ترورې تا ته ناسته وم له لرې مې ولیدې ما ویل صبر چې راورسېږي
ښه دا خو نو بیا در باندې ډېره ګرانه یم څنګه
را باندې ګرانه خو خود یې خو یو مقصد مې و
ښه لاړې خیر کې د څه شي مقصد
منګی مې راوړی او جام په کور کې رانه هېر شوی دی ما ویل ستا په جام به خپل منګی له اوبو ډک کړم
نو په دې ځوانه ځوانۍ دې هېر دومره ډېر شوی
وای شریفې ترورې څه به درته ووایم همت خان چې کور ته راشي کله وایي چې هګۍ راته پخې که کله وایي چې وږی یم د شیدو چای او پراټې غواړم بس هر څه یې رانه هېر کړي دي
وای خیر دی ته حوصله کوه ښه به شي او رښتیا ها دا جام واخله منګی دې ډکه
ترورې چې حوصله ونه کړم بله چاره نشته اوهو دا خو بی بی مدینه او خاله نسرین هم راغلې
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم سلام ستړی مشی
خیر دیسی خاد شی
مدنی ترور نسرین ترور دواړه ستړی مشی
خاد
شی الله من دې زرغونه شه پلو شی ګلې
آمین آمین ګوره چې په دې ور پورې خړې کې دا څنګه څوک ماته یې دا څو ورځې په ټکټر کې کلی ته راوړي دا څه خبره وایي
هو دا خو صدیقی دوی نوی کور جوړوي
ښه دوی چې په مهاجرت کې وو د کلي کور یې وران شوی دی مجبور دی چې نوی کور جوړ کړي
وای د نوي کور جوړول هم ډېر سخت دی مدینې دوی خوران به ډېر پکې ستړي شي
کلیوال د خدای په برکات لري د تیګو په راوړلو او د کور په جوړولو کې مرسته ورسره کوي
زموږ همت خان هم ویلي وو چې زه هم ورځم او د تیګو په ماتولو او راوړلو کې مرسته ورسره کوم خدای دې وکړي چې ورغلی وي
هو همت خان نه ولیده له امید سره یو ځای به راغی
شکر دی چې زموږ کلیوال ښه نیت او له یو بل سره خواخوږي لري
ته ښه وایې مدینې ترورې دا څو ورځې مخکې د سړک جوړولو لپاره څومره لوی حشر کړی و
خدای د کلیوال همداسې په اتفاق ولري د شاوخوا کلي خلک ورته حیرانه دي چې د خوشحال خیل کلي خلک د کلي ولس د خیر په کار کې ډېر تکړه دي
مدینې منګۍ دې ډکوه چې شریفې او پلوشي خو لا د مخه منګۍ ډک کړي دي
سمه ده نسرین دا دې منګۍ ډکوم خو یوه خبره مې درته کوله
وایه څه دې ویل
د کلی سړي له سنګین دوی سره مرسته کوي موږ او تاسې به له صدیقې دوی سره مرسته وکړو ځکه چې له مهاجرته راغلي او حق یې راباندې دی
وایې سیف الدین پلارا زه خو ډېره ستړې شوم
بیبي زبیدې ما ته دې لاس راکړه ورو ورو به ځو څو د موټرو ځای ته ور ورسېږو
او سړیه که رښتیا درته ووایم نوره نشم تلای همدلته به یوه شیبه دمه وکړو
سمه ده همدلته کښېنه دغې لویې تیږې ته دې تکیه وکړه
سړیه که رښتیا درته ووایم د خوشحالخیلو کلي خلک بختور دي
هغه څنګه
ټول کلیوال په اتفاق دي د کلي سړک یې جوړ کړ اوس موټر پاس کلي ته ورخیږي
ولی دا خو دې رښتیا وویل
د خوشحالخیلو د کلي ملک هم ښه سړی ده د کلي اولس په خیر او ښېګڼه پوهېږي خو زموږ ملک
ته وایې چې زموږ ملک هغسې نه دی
خو چې د کلي اولس خیر غوښتی په کلیوالو بې غږ کړی و چې سړک جوړ کړي
هو ته ښه وایې چې خپله ګټه یې نه وي هغه داسې کار نه کوي
خو ته هم د کلي مولایي یې کلیوالو ته ووایه چې سړک خو د ټول کلي په خیر دی وایده دی چې جوړ شي
ته صبر یو څه خو به وکړو بیبي زبیدې
څه دې ویل
هغه دی موټر ودرېده آرام هم کوي راځه چې ورځو په خیر
درځه چې ځو
مولایي صاحب رامنډه کوي
والکه شاغه لیونی شوی خو به نه یې زه سپینګیری په همسا روان یم بیبي زبیده هم کمزور یې ده څنګه در منډه کړو
ښه ښه پام مې نه و مولایي صاحب ورو ورو راسئ ګوندې په دو درې دقو کې خو به راورسېږئ
شاغه زویه چې موټر روان نکې زه ډېره ستړی شوی یم.
بی بیا جی نه روانه وو، ما هسې له مولوي صاحب سره ټوکې کولې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام مولوی صاحب، ستړی مې شي.
خیر اوسی فیروز استاذه؟
لکه چې بی بی آجی نا جوړه ده او ډاکټر ته ځئ.
فیروز استاذه نا جوړه نه ده، په ښار کې یې پلارګنۍ اوسیږي، هلته به روان یو.
ښه، په خیر لاړ شئ. شاغه
امر کا استاذ فیروزه.
مولوی صاحب او بی بی آجی ته په ښه سیټ کې ځای ورکړه چې په آرامه کښېني.
په سترګو استاذه. مولوی صاحب د استاد شاته په دا مخکې سیټ کې ته کښېنه، او بی بی آجی به د کړکۍ خوا ته په آرام کښېني.
سمه ده، کور دې ودان. بی بی زبیدی درخیجه له خیره، دغې کړکۍ خوا ته کښېنه.
سمه ده، راځه سړیه، ته هم دلته کښېنه.
ښه ده، دا دی کښېنم.
مولوی صاحب ځای مو سم ده، ښه کښېناستی.
هو شکر الحمدلله، ځای مو سم دی او ښه کښېناست.
استاذ فیروزه زه له خیره سره، په پام او په آرام سره ورځه پې.
شبنم، ته کاسې او نور لوښي تیار کړه چې د اذان وخت را نږدې دی. زر زر روژه ماته تیار کړو چې کلیوال هم وږي دي او هم ستړي.
سمه ده،
خدای دې له کلیوالو سره ډېر ښه وکړي. که دوی نه وای، زموږ د کور جوړول به کلونه کلونه وخت نیولی وای.
همداسې ده ترورې، انشاءالله چې د کلیوالو په مرسته به ډېر زر کور جوړ کړو.
مورې،
څه دې ویل ملالۍ لورې؟
دا د پیالو پتنوس چېرته کېدم؟
اوس یې همدلته د صوفې په سر کېده، بیا به یې وروسته ومینځو او په تخچه کې به یې کېدو.
ښه ده مورې.
ملالۍ، ته یو ځل دلته راشه، خبره مې درته کوله.
زه هسې هم درځم، ما هم د سنګي لالا خبره درته راوړې ده.
ما هم دا پوښتنه درنه کوله چې سنګي لالا دې څه درته ویل چې ډوډۍ اوس ورته تیاره کړو که لږې وروسته خوري.
سنگی لالا ویل چې کتل دې په کاسو کې واچوي،
بیا یې څوک د باندې وړي.
لالا مې ویل چې زه پسې درځم.
کلیوال به هم په کار کې ورسره وي.
او کلیوالو ډېر کار وکړ.
مورې، ډوډۍ تیاره ده؟
هو زویا، هر څه تیار دي. شبنم لورې، وچه ډوډۍ په دسترخوان کې ورته کېږده.
سمه ده ترورې.
مورې، دا سابه دې له کومه کړي؟ ما خو نه و راوړي.
سنگینه زویا، دا خو درویه سابه دي، زه او ملالۍ پټیو ته پسې تللي وو.
بې تا دې نه شو مور جانې، دا خو به لا خوند وکړي.
او زویا، دروم وشه. رښتیا، سابه مو له پخولو مخکې د مالګې په اوبو هم مینځلي دي.
لالا، دا خبره مې مور ته ما ور یاده کړه.
تانو څنګه ور یاده کړه؟
ورته ویل مې چې سابه د مالګې په اوبو مینځه.
آفرین ملالۍ جانې، ته نو نامو خدای دې وي ډېره تکړه یې. خو دې نه ویل چې دا خبره تا چیرې یاده کړې وه؟
په ماجرات کې مې له تلویزیون اورېدلې وه.
دلته هم ډاکټران وایي چې که ترکاري تر پخولو مخکې د مالګې په اوبو او یا کلورین پاک ونه مینځل شي، د صحت لپاره ښه نه وي.
درنو دوستانو، تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکو له سنگین سره د کور په جوړولو کې مرسته وکړه او کوي یې. زما اوسیدونکي یو موټی او یو لاس دی، ځکه خو ټول په ګډه سره د خپل کلي کور د آبادۍ، پاکۍ او ښکلا لپاره متحد شوي دي. تاسو پوهیږئ چې خټونه خښتې جوړیږي، له خښتونه دیوالونه جوړیږي او له دیوالونو کورونه جوړیږي. دا ټول بې روحه سیزونه دي، خو چې کله یو ځای شي نو کور ترې جوړ شي. نو موږ انسانان ولې متفق او متحد نشو؟ قدرمنو دوستانو، دا وه د نن ورځې ډرامه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. ستاسو اتفاق او اتحاد زموږ هیله ده. د خدای پامان.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه د
د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکی راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.